السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه خبري پروګرام کې اورئ: د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي چې په تېره شل کلنه جګړه کې څه باندې 10,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. دغه شمیرې څومره کره دي؟ د چارو کارپوهان وایي
د دوی دا اوسني ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي، تر ډېره پرې ممکن ده چې واقعیت وي. او یا
طالبان له گاونډیانو سره د خو اړیکو په لټه کې دي. په دې اړه یو مرکه درته لرو. دا هموري چې په تورخم کې پاکستان ته د افغانانو په وړاندې ورتک په خاطر باندې د ستونزو رامنځته کېدو پاکستانی ټکسي چلوونکي اندېښمن کړي.
شپږ اوه میاشتې بندو، پیټرول ګران دي او بل سپارلۍ سختي ده. ماشومان نور سره راپري دي.
مخکې موږ سوارلۍ وړې 1500 روپۍ کړې، اوس په 350 کې نو دلته 400 اډې والا اخلي.
سبا د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو لوبه ده. د نیوزیلند یو لوبغاړی ایش سودی وایي
بالکل راشد خان سرلار دی، مجیب زدران هم ښه وړتیا لري، محمد نبی ډیر محتاط آف سپینر دی.
دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه بل احمد تکل واورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په مزار شریف کې د څلورو ښځو د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي دي. سیګار وهي د افغانستان په تیره جګړه کې نږدې 10,000 افغان او نږدې 2,000 امریکایي پوځیان وژل شوي. او شوکت میرزیایف د یوې بلې دورې لپاره د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو یې دوه کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د دې کسانو دوسیې محکمې ته راجع شوي دي. د نوموړي په وینا د دې ښځو مړي د مزار شریف په 15 ناحیه کې په یو کور کې موموندل شوې. د راپورونو له مخې په دې قرباني میرمنو کې یوه 9 کلنه فیروزان ساپۍ وه چې د پوهنتون استاده او د ښځو د حقونو فعاله وه. په همدې حال کې په بلخ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې په 2 جلا پیښو کې د یو شمیر ښځو وژنه دا او نورې میرمنې ډېرې اندېښمنوي. دوی موږ اوس خوندیتوب نه لرو او تر ډیره له یو ځایه بل ځای ته ځو چې ونه پیژندل شو. هغه ښځې چې زما په څیرې کار کوو اوس مجبوره دي چې پټې شي. تیره اونۍ رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې په 2 جلا پیښو کې شپږ ښځې وژل شوې. د راپورونو له مخې په لومړۍ پیښه کې 4 مدني فعالانې او په دوهمه کې 2 ښځې وژل شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د تیرو شلو کلونو په جګړو کې نږدې 10,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې په هغه راپور کې چې پرون خپور شو د متحدو ایالتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلي له قوله خپرې کړي دي. په دې راپور کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 د روان 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2530 تنه اعلان کړې وه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن دوه لوبې وشوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د نننیو لوبو د نتایجو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز دو مسابقه برگزار شد. در دیدار اول تیم فوتبال سیمرغ البرز با نتیجه 3-0 در مقابل تیم فوتبال دمیوان اتلان به برتری رسید. در بازی دوم هم تیم فوتبال عقابان هندوکش 3-1 طوفان هریرود از پیش رو برداشت.
د افغانستان د فوټبال د غوړه لیگ سیالي پرون د لړم په 14 پیل شو. د طالبانو له واکمنې وروسته د افغانستان کې د فوټبال لومړنی لیگ دی. لازده رادیو خبرونه اوري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی مظاهرو په ترڅ کې د مرجوب له په اړه څیړنې پیل شوی. د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د پرونی نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی وژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې پیښو په اړه د تحقیقاتو امر د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی کړی و. اعتراض کوونکو چې د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونیڅ سیمې ته څیرمه پرلت وهلی. پولیسو پرون وروسته له دې چې معترضانو په کاڼو وویشتل او زرغونه زون ته د ننوتو هڅه یې وکړه اوښلان ګاز وکاروو او هوایي ډزې یې وکړې. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه 28 ملکیانو او 98 امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د عراق د اکتوبر د 10 نیټې انتخابات چې تر ډیره له شخړو او تخنیکي ستونزو پرته ترسره شول ستایلی دي. شوکت میرزیایف نن د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلي میرزیایف په هغو مراسمو کې چې نن په تاشکند کې جوړ شول پر قرآن کریم او د ازبکستان پر اساسي قانون لاس کېښود او د وفادارۍ لوړه یې پر ځای کړه. میرزیایف د اکتوبر د 24 په انتخاباتو کې بریالی شو. لویدیځو څارونکو ویلي چې د دې انتخاباتو اساس رښتینی رقابت نه و. د 48 کلن میرزیایف پر وړاندې 4 حکومت پلوي کاندیدان چې ډیر خلکو نه پیژندل ولاړو چې په نتیجه کې د په سلو کې 80.1 رایې وګټلې. او وروستی خبر د ګرجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخې مظاهرې په ترڅ کې له بنده د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د اپوزیسیون د ملي متحد غورځنګ یو مشر نیکا میلیا پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا مظاهره په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو پیلیږي. د دې غورځنګ بنسټ ساکاشویلي ښایي و. ښاغلي میلیا د اپوزیسیون له غړو غوښتي دي چې د روستاوي محبس مخې ته راټول شي او یو موټی واوسي. ساکاشویلي له 8 کلن تبعید وروسته د اکتوبر په 1 نیټه د ملي انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته له راستنېدو 2 ساعته وروسته ونیول شو. هغه اوس په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ساکاشویلي له 2004 څخه تر 2014 کال پورې ولسمشر و. نوموړی په 2018 کال کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د پارلمان د یو غړي د وهلو ټکولو په قضیه کې د شواهدو د پټولو په تور په غیاب کې په بند محکوم شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره سیګار وایي د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیری او پولیس وژل شوي. سیګار دغه شمیرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبري کړې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال اګست 1 پورې د وژل شو امریکایي عسکرو شمیر 1,910 تنه ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د 13 کلنې جګړې د مرګ ژوبل شمیرې هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت په امنیتي او دفاعي ځواکونو او بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خپلې کړې. سیګار لیکي په 13 کلنو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تر 80,000 سرتیري وژل شوي. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې، ځانمرګو بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتې. د ادارې د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله خبره کړې دي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور لیکي په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست تر 13 1,910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 6,680 نور ټپیان شوي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2,530 تنه ښودلی و. خود افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خبرو شو یو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د دسمبر تر یو دیرشمې په دې هیواد کې د 540 امریکایي قراردادیانو په ګډون لګ تر لګا یو زر 233 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د 83 امریکایي قراردادیانو په ګډون یو زر 420 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار په راپور کې د 13 شل کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترڅنګ د دې کال په راپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی وو. د سیګار د تیر کال په راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1100 تنه یاد شوی وو. خو دا ارقام د کرتو په کومه کچه کې دي؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې د هغو ډیټابیسونو له مخې چمتو شوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پیښو او افغان ځواکونو ته د هر ډول مرشوبلې وروسته ثبت کړي دي.
د دوی دا اوسنی ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي تر ډیره پرې د پرې ممکن ده چې واقعیت وي او یا ډیر نږدې به واقعیت وي، ځکه د دوی څېړنې په افغانستان کې کیدای شي د مختلفو ډیټابیزونو د تحلیل او بررسي نتیجه وي.
د افغانستان ګوښشوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جنوري 14 مله سي ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د لومړي ځل واکمنۍ له پیل یې د 15000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه سره راخوتو کې وشل شوی. خو یو احتمال و اندېښنه ده هم چې په افغانستان کې د جګړو او نورو پیښو له امله د مرګ ژوبلې کارش میره تر ډیره وسایلو او سیمو ته د نه لاسرسي له امله نه ثبتېږي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته غواګیاست. طالبان وی له گاونډي هیوادونو په تیر بیا د منځنی اسیا له هیوادونو سره د خو اړیکو په لټه کې د دوی خبره چې دغه هی اړیکې د سیمه او نړۍ په حالاتو باندې مستقیم اغیز کوي. په دې اړه مو له پخوانی افغان ډیپلوماټ زردوش شم سره خبرې کړې دي او اول مو د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې د طالبانو د دریس په اړه د تحلیل پوښتې ده.
ټول گاونډیان د خپل ګټو لزاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خلنه نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې به طرفه پاتې شوی دی. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې یو په یو نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوی دی. خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دی. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم لاټړ دوی کړي دي. د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حد د دوستم حمایت کړي ده، خو دا اوس مهال د سخکاری چې د دوی په دریس کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمسب د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان غټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقي او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټه به په افغانستان کې د وګد مهال لپاره خوندي شي. خدا چې دوی خپل په نړۍ کې لیو پلوا د ترهاګری د ملاتړ لامل ډیر بدنامه تورندي او لبل پلوا د خپل په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت پیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم گاونډي ایران پاره څه وایي؟ بیا
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوخ نه وو، خو په لمړي کلونو کې د طالبانو مستقیم لاټر یا وسلوال لاټر نکوه، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځیدو او د ایران سره نږدې پولی او غسیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمه د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو لاټر هم دوی شروع کو او اړیکې هم وسره زیات شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت د خوخ ندی او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساری او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریز پر مخ یوسي، خو له احتیاط کار اخلي.
خوانه افغان ډیپلوماټ زردشت شمس چې د طالبانو د ورستیو سیاستونو او هڅو په تړاو خپل نظر شریک
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت له افغانانو سره د جرمني د 600 میلیون یورو بشری مرستو ورکړل کوي. طالب چارواکی وی لاغو بی پور مرستو چې د افغانستان د ستونزو په حل کې مرسته کوي منندوی دي. بل خو یو شمیر بی وزلی د دې مرستو عادلانه ویش خواړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت وای د نورو هیوادونو بشری مرستې د افغانانو په ژوند مثبت اغیز لري او کولای شي د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی حکومت له ټولو هغو مرستو چې د افغانانو د ستونزو د حل په موخه د بیلابیلو هیوادونو بنسټونو لخوا کیږي هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هغو مرستو هرکلی او استقبال کوي چې بلا عوض ترسره کیږي او د افغانانو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. تر ټولو مهمه خو لا ده چې بشري سازمانونه، حکومتونه، نړیواله ټولنه باید د افغانانو هغه خپلې پیسې چې په امریکا بانکونو کنګل سوي دي، بندې سوي دي، دا غوي پر خوشي کولو کې همکاري وکي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین درا په خېدو غوښته پکتو جرمني لدی هواد سره د 600 میلیون یورو بشري مرستو اعلان کړی. د المان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ناوخته وویل د مرستې بعد د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر لخوا ولګول شي. دا وزارت زیاتوي په افغانستان کې مرستندوی بنسټونه کولای شي چې له دې پیسو په ګټې هغوی سره چې بېوزله دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومک وکړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې ټولو شریکانو یې ډاډ ورکړی چې دا مرستې به یوازې د بشري مرستو په هدف لګول کېږي او د طالبانو لاسته به نه لویږي. له بلې خوا له افغانستان سره د بشري مرستو دوام افغانان هم هیله مند کړي او د عادلانه ویش غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشت خیرالله او موژګان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیکاره شوي وایي د هرې ورځې په تیریدو یې ستونزې ډېریږي.
اغه وخت نه چې طالبان راغلي دي زه اوسګار شوی یم، دوه نشته اوسګار نشته، دغه بشری مرسته ته ډیر ارتیا لرو او غواړم چې د آلمان په سر نور هیوادونه هم بشری مرسته افغانستان سره ډیر کړي.
مونږ غواړو چې دغه مرسته ډیر شي. آلمان دغه کومکونه چې کړی دا مونږ دوی نه منندوی یو. مونږ اوس په فقر او ناداری کې د چاریو او دغه مرسته ته ډیر ارتیا لرو. خدای وکړي چې دا مستحق کسان ته وویشل شي.
د زمری په سالی رښتمه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نورو هیوادونو په ګډون جرمني هم له افغانستان سره خپل مرستې وځنډولې. د مرستو ځنډیدو په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر کړکېچن کړ او دې مسلې یو شمېر هیوادونه بیرته اړ کړل چې افغانانو سره مرستې وکړي. د دې مرستو تر ټولو ډېره برخې د جیشل هیوادونو لخوا اعلان شوې چې شاوخوا یو میلیارد ډالر کېږي. امریکا هم د لړم په شپږمه له افغانستان سره د 1.3 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. امریکا د ملي امنیت شورا ویان املی هورن یو اعلامیه کې ولیکل که افغانستان سره په خپل وخت بشری مرستې ونه شي کېدای شي میلیونونه افغانان په ژمي کې لولګي سره مخ شي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو دا اندېښنه په ځلونو تکرار کړي او څومره ژر چې شونې وي افغانستان سره یې د پراخو بشری مرستو غوښتنه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست ور بشو تورخم ته د تورخم او پیښور اړې ټکسي ډرایوران وایي هلته په سفري نقطه کې د سفری اسنونو د شرطونو او زین نور بندیزونو لوجه اوس ډیر کم افغان مسافر پاکستان ته ځي. د سر د دوی کار اغیزمن شوی او خپل بچو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولای. دوی وای په کار د چې په تورخم کې نرمي راوستل شي ځکه افغان سورلې د دوی د ګټي وازینه ذریعہ ده چې ناراضی نو بیا کار پټه په ولاړوي. په خیبر کې نظامی چارواکي وایي د حکومت په امر په تورخم کې د پولیس د سمبالولو پالیسی عملی کړی او د لاندې د پاسپورت او ویزی پرته چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي. په دې اکلل سیمینه د آزادی اروپا رادیو مشال خبریال فرهاد شینواره راپور لري.
د تورخم کومي ډي د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواو شا 15000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي مشال ریډیو ته وایي،
شپږ میاشتې بند و، پیټرول ګران دی او بل سپارلی سختی ده، ماشومان نور سره را پرېږدي، بې د وجه دا په تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی، چا در لکب کی ورکڑی، وہ چا کوم باندې کشتونه ټیرونه یو یو قسم یو یا بل قسم چا نه برابرېږي. مخ کی خوم داس خسته مزدوری کړه او وس چې کنه بس چټی زورا جو.
د تورخم ځن نورو ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاب حسین می نامه جام سیدین کایم، نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیاتی وه، مطابق زکا زیادی چیرو را مخ کی مونگ سوار لے اوڑے پا 1500 روپے کریا اس پا 300 کے نو دل تا 1400 آڈے والا خلی، مطلب دا جی ٹھول زیاد شوی دی گران شوی دی کنکا وارو تاو کسی سوار لس 1500 روپے لوٹا گا، مطلب دا سی پرا دی موٹر چلے اورا شور را نیکلم دیالی بیر کو
جمع خان درے اورے ما تقلیباً 2011 نا بسیلہ پیٹھول اوڑو روڑو نو 300 دل تا آڈا دا شپک سو پی خور کے دا 17-18 پیٹھول ہوئی سورانا کارخانو کی علی بز 1800 روپے بادی گی
پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مې په 15 نیټه تړل شوې وه او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي، او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړې او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه نور کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00-4022-12-41.
د نورستان چارواکي وایي چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او دغه ولایت ښکلا له منځه یوسي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 2 کاله وړاندې نورستان ملي پارک ونوماوه. ولسونه وایي ځنګلونه یې تر اوسه پورې په قومي تړو او ناغو ساتلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه یې د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنه کړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به موږ سره ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارونه ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغه خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیت قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د افغانستان ټولو ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې په شنو ونو او ځنګلونو په لارلو سره دی. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي، ځنګلونو وغیره د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکي چې نورستان ځنګلونو ووهي او قاچاق دي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼی اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 میاشتو کې ورته نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیسته. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ټیمونه به سبا لوبه وکړي. جزئیات اوس واورې.
سلام، وخت بخیر. د کرکټ په نړیوال جام کې د دویم گروپ یو تر ټولو مهمه او حساسه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ده، ځکه په دې لوبې باندې د لږ تر لږه دریو ټیمونو برخلیک تړلی دی. خپل افغانستان کې په لوی تفاوت وګټي، نیمه پای لوبې ته د ورتلو لارو ته هوارېږي. نیوزیلند که وګټي تر ډیره ممکنه نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته ووزي، چې په دې حساب د هند مخکې تک هیلې هم بیرته سړیږي. د نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیم غړي ایش سودی د څو افغان لوبغاړو یادونه کړې چې ښې وړتیاوې لري، خو وایي چې د نیوزیلند ټیم هم کم نه دی او پوره چمتووالی ورته نیولی دی.
بالکل، راشد خان سرلاره دی، مجیب زدران هم خورتیا لري، محمد نبی ډیر محتاط آف سپینر دی او په پاور پلی کې ډیر ښه بالینګ کوي، نو خطر له همدې ځایونو محسوسیږي. د هغوی د بالینګ برخه زموږ توپ وهونکو ټول دا خطرونه په پام کې نیولی دي. موږ په خپلو بحثونو کې په دې مسلو غږیدلی یو، نو هیله من یم چې موږ به وکولی شو ښه لوبه وکړو.
هند چې څلور امتیازونه لري او په لوړ ریټ له افغانستانه یې ورده پورته دی، په دې تمه دی چې افغانستان نیوزیلند ته د یکشنبې په ورځ ماته ورکړي او په خپله وتوانېږي چې د نیمیبیا په وړاندې لوبه په ډیر توپیر وګټي. له دویمې ډلې تر اوسه یوازې پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلی، اته امتیاز لري، څلور لوبې سر په سر ګټلې دي. تمه ده د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د لوبې وروسته د دې ګروپ څخه سیمی فاینل ته بل وتونکی ټیم هم په ګوته شي.
تاسو لا پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي و، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه له شتي دي، موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخه د پسادی دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو زموږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي او موږ د امارات اسلامي غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6,500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د وچتې دونه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې کدا د یو ګوند د یو بانک کار وي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.